په خبر کې د مخام شپږ بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن سوداګرو د پرلتوالو په ملاتړ کاربندیز کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د رامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي، او اوکراین ویلي د روسیې په برید کې د یوه برطانوي خبریال په ګډون 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په چمن کې روان پرلت مشران وایي نن یې د خار ټول دوکانونه تړلي، او له سبا نه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی د پرلت په ملاتړ کاربندیز وي. دا خبر د پرلت مشر غوث الله اڅکزي نن مشال اډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه احتجاج به په مرحله وار توګه مخته غځوي.
زمر پرلت دوینی میشت وسوی نمر شټر ډول کړی دی په چمن کې. سبا سبا چمنون باندې کوټی پوری بټول شټر ډونی دا زمر هشتي پښتي کډمونی.
دا په داسې حال کې دا چې افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرطونو پر ضد د اکتوبر له 21 راځي په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پر لټ روان دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د چمن پر پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمي کړی دي، خو پر لټوال وایي دوی ته دا د منلو وړ نه ده. غوښتنه کوي چې پولي تصویر موسیدونکو دي په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره تګ راتګ ته پرېښول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې پراتلونکو انتخاباتو کې درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره د چمبر پر دیرشمه یعنی پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه وکړه. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سم ول، خو په حتمی فارس کې نوم شامل نشو. علي وزیر د 2013 زیدیس کال په ټاکنو کې د جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړی منتخب شو. بلخ د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشر اختر جان منګل ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نمائندای کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردیدو لامل پر غوی رواني یو شمېر مقدمه بدل دي، خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره د نمائندای کاغذونو د منل کېدو یا ردیدو موده پرون پای ته ورسېده، خو هغه سیاستوالان چې کاغذونه رد شوي دي کولی شي د جنوري تر 3 منټې پورې په دې اړه عدالت ته ولاړ شي. په شمالي وزستان کې د اوتمنځای جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو ورسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبر د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو ورسته په یو بیان کې کړي دی. ویلي د چارواکو لخوا د څلوېښت بندیانو تر خوشي کېدو او د نورو غوښتنو د بدل کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته د ډسمبر پر 10 د شمالي وزستان تړلي سړکونه پرون د ډسمبر پر 10 بیرته خلاص کړي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې د کومو غوښتنو یې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی او یا دا چې خوشي شوي کسان په کومو جرمونو کې بندي ول. اوتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنې د ورته نورو پیښو پر ضد خپل احتجاجونه له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. د خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل افغانستان اړوند شاوخوا 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 د افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بلدونونه وکړل چې له وجې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول. او اوکراین یو چارواکو ویلي روسیې بیګا شپه ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبره د استوګنې یو ودانۍ، یو کلینیک، یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر پر ټلیګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي، خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالۍ ویلي چې 26 تنه زخمیان دي. د اوکراین د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې په وژل شوو کې د برتانیا یو خبریال هم شامل دی، خو په دې اړه یې اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسیې بیګانی بریدونه له لویدیز بلګراد سیمې څخه د ایراني ساخته ډرونونو په وسیله کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پرلتوال وای نن یې د خار ټول دوکانونه تړلې دي. ځای سوداګرو د اتحادیې یو مشر وای دوی له افغانستان سره د تګ او تګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف دي او حکومت باید دغه مسله ورته حل کړي.
رې مې شيږي ولس ټول پر احتجاج دی، شایپیک باندې، مارکیټونه باندې خاص کو د دې مستقل حل وباسي.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن لخوا د دې ګوند یو شمیر مخکښانو د نوماندۍ کاغذونو نه منل کېدو پر ضد به عدالت تزيد چارو. یو شنن کې وایي تحریک انصاف ګوند دا مهال په مشکل کې گیر دی.
کله کاغذونه ورته قبلېږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیرته واپس واغستې شي کنه.
او وبوري چې سکل په پیښور کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شول؟
تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، تیم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وی.
ګیله دال مشال رادیو سره ووس. رب شو ولنی رپورت دا چمن پرلتوالو لنن څخه په هغه خار کې د ټولو دکانونو تړلو پریکړه کړې ده. د پرلتوال دونیو میاشتو راځي په چمن کې ناز دی، غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار افغانستان ته تګ راتګ او لاغي واسره تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پرلتوال وای حکومت یې غوښتنه نه دی منلې، نو ځکه اوس لومړی چمن خار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی، نو ځکه ورته باید پرته له پاسپورټ او ویزې سفر ونشي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو واره دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره تګ راتګ کوي او د ویزې او ټاپې لګول ورته ګران دي. د موضوع تفصیل د سمد شبنم په رپورټ کې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر 18 روان پرلت په ملاتړ د دسمبر پر 1 سوداګرو او دوکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د دسمبر پر 1 مشالې ډو ته وویل
چمن کې ټول دکانونه بند دي او سبا سبا چمن هم بند دي، کوټه پوری به ټوله شټر ډونی. دا به زموږ اسټیپ په اسټیپ قدمونه بیا به زموږ هر پارټیز سرکشینی بیا به چې کوم نوی قدم نوی نه لامل ته کوي بیا به هغه باندې سرکشینو.
پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 1 مشالې ډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبستا دی او موږ اوکامه بالا ته خواست کو، سپسالار صاحب ته خواست کو چې د خدای د پاره موږ پاک افغان بارډر د علاقه دا د پاسپورت کم رژیم خلاف کومه فیصله ده. رې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی، هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی، خواس کو د دې مستقل حل وباسي، داخل ته روزګار ورکي، د دې پر روزګار دروازه خلاص کی.
د سوداګرو او دوکاندارانو په خبره چې پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لیدلې دي. د محمد هاشم پنوم د چمن یو دوکاندار د دسمبر پر 1 مشالې ډو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و، لغړیان ته موږ کشنې غوټې به دا خوا ورکړلې، د دې به راوړلې، نو زموږ سامانونه به کې راوړل، د دې به بیا خرڅول، کار ښه خوندور روان. نو اوس کار دومره درېدلې دي چې ګرسره هېڅ هم نشته. دې دلته دې د ښار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب ښار دې بند، موږ وایو کار بند دی نو ښار دې غیبي بند. نو چې اوس خو بیا ورځې درې ورځې دی یادې کړې دي چې لس ورځې نه شل ورځې دی ووایي موږ ورسره منلې ده. نو موږ په خپله ورسره راوتلي یو، په خوښي باندې موږ بند کړی یو.
د چمن پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولي دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکي موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند عوامي نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي چې حکومت یې د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 30 له هیواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن اخیرنۍ ورځ ده هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بېسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړل. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال لډیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړاوه. راځئ دا رپورټ وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړي. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د دې په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان ترمنه کوم اکسپورت لار شین ول افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلې شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نورو کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وه او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوې. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 28 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د د په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ سره میوجات راکی، مرزم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانی صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواسکریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربل روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تبا کیږي، ټرانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایه سم خلاصو، مالی معاشي تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ویلي د انتخاباتو کمیشن د هغې یوې پریکړې پر ضد بدالت تزي چې د دې ګوند مشرتابه ته پراتونکو عام انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ورکړې. د تحریک انصاف د مخکخانو په وینا د انتخاباتو کمیشن د ګوند د بنسټي خودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دوی تور پورې کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وزیر اعظم کړل شي. د انتخاباتو کمیشن دا تورونه تل رد کړي او وایي چې دوی بې طرفه او د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې مخ ته وړي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردولو لامل پر هغوی روانې یو شمېر مقدمې بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري پر 8مه د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پیښور دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13مه نیټه د خپور شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همداراز په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې په دې عمل کې ریاستی مشینری په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویلې شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی.
میرے سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی
نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنی اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه د پښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو سو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ذات عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د نهم مې د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوې دي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمي پښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف د مشکلات حل شي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل
څه نه ښکاري چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سل حل شي ځکه چې دی وخت کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو کاغذونه قبول نه کړی شو او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپل کارکونانو کې مقبول هم د هغه کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیټتې واپس واخیستې شي که نه. نو هلته هم ګیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم ګیر دي. نو عدالت که دې له ډېر هم اسانی ورکوي نو په هغه کې به هم کې دیش په یو شیز کې ولور کې نو دی بلکې کبیا هم کمی پاتې کیږي نو د دې د الیکشن مشکلات په خپل ځای باندې موجود دي.
خبريال او شینن کې سیپول اسلام سیفی وای په لوی شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د را روانو انتخاباتو په شفافیت ګوتی راپور تکړی شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولې دي.
جمهوریت چې دی کنه جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډیره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډیر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په جواب کې سندي ویلي خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د درېمې نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې مشرانو یو ځل بیا ویلي چې له حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې اترې بریالۍ شوې دي او خپل احتجاج یې پای ته رسولی دی. د جرګې د مشرانو په خبره د حکومتي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې ورسته د شمالي وزیرستان سړکونه خلاص کړي دي. وتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم څو ځله په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنای د نورو پیښو پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړي ول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې اوتمانځای جرګې مشرانو د انتظامی او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوی. د دسمبر شلم نیټه نه تړل شوی سړکونه یې بیرته د دسمبر درشم نیټه نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزی مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوی کسان بندیان یې ورته خوشی کړل. خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوی یا خلاص کړلی شوی بندیان کم ډول جرمونو کې ککړول. د اوتمانځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزی چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشی کړل. مذاکرات یې کامیاب شوی خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوې.
ډیو شه د جرګاهال نه بهر میش جرګا وښوا ډي سي او ورسرا جي او سي او د خور کمانډر طرفه نه ذمہ دار کاس او کرنل د دې چې کیمه او اهر غلاو 40 کا ایدیون میش ته حوالہ شول چې سر میش په خپل ملاقات یا وښو کابینه ته ملاو شول چې نه را سمره مساله وښو د روډي ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله باندې تفصيلي باخص وښو. نن جرګا د یو حاضر سه الحمدلله میجا خوشالي.
یا د جرګې د نومبر په 20مه هم بنو میرم شا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړي وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیات د سیمې امنیت په شمول غړې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنه پوره شوې نه دي. نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړي وو او سړکونه یې بیا تړلې ول. د شمالی وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمانځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالی وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمانځای کوم بند کړي وي انل خلوص شولې. د ترانزیت کوم کاروبار شاه اه لاس ورځ مکمل بند و چې د تجارونو ډېر غټ نقصان وشو. خو دا د پوره میزو د انتظامیې نه د فوج نه دا توکل لري که داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکراتو لیارې حل کوي وایي دا د پوره د روډي نه نه بندېږي.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو د جرګې مشران مطمئن دي خو سونه پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدي هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړې وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوی بندیان یې خوشی کړل. خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوی بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوی کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده دا غیله پر حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیما کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو زیدې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه ته زنګ وهه
00 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې کیدونکو دی د مشال ریډیو لنډ خبرونه به وورو. په چمن کې روان پرلط مشران وایي نن یې د غخار ټول دوکانونو تړلي او لسبانه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی پرلط په ملاتړ کار بندیز ویده خبر د پرلط مشر غوث الله سگزي نن مشال لیډو ته وکړه. دا په داسې حال کې چې له افغانستان سره تجارت او آمد تک راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزي شرطونو پر ضد د اکتوبر له یوویشتمې راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پرلط دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه کړې. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل او پخوانی وفاقی وزیر او عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نماینده کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو لامل پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بدلې دي خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اتمانځای جرګې مشران ویلي حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بېرته خلاص کړي دي. دا خبره د جرګې بیان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. د دې خونې یو مسؤل جان خانجان الکوزي پرون مشال ته وویل افغانستان البن شاوخوا 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې د ایسار دي. او اوکراینی چارواکو ویلي روسیې بېګاش په ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبر د استوګنې یو ودانۍ یو کلینک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر په ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګ د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. غویلی د حماس تونلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات روان وي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د غزې په جنوب کې پرون هم د سخت جګړې او لسګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شول. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د رويټرز خبري اجنس د راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګ پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمه په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزه تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپل حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزه کې ځایي اوسیدونکو له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغه دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمنی خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکی د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اژانس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې په روانه جګړه کې په غزه کې 22,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دوزره درویش زیګدیز شیننی اخیرنی ورځ د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوه، په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زندانی او د ځینو هغو خلاف مقدمه خارج شوې. په یوه وخت کې پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه هم اعلان شوې چې ورسره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو د چارو ځینې چدونکي وایي چې د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی لاملونه په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا یادوي. زمونږ خبریال شاهنواز ترکزی د 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوندې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخاباتو شي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو که پاکستان تحریک انصاف دے هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګي. او دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارټي د جنگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندونو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه 4 ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرر شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې 3 وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا 4 کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و. خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف، هغه د بندیزونو د لاندې وي. نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له نام نه او ناکرارو سیمو څخه یادیږي. هلته په 2023 کال کې د نام نه ترهګرۍ او د فیوژن لزګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عزب نومي عملیاتو وروسته تر یوه کال پورې حالات خول خو وروسته خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان تر څنګ په خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د امنیت وضعیت ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 4 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر 30 پورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 30 تر رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 30 خو چې په هغه بریدونو کې هم تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر 50 ورکړل شوی وو خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 30 وو. نمیر علي اوسیدونکو ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي. خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژلي شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حملې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول خو د وسلوالو زید د 1000 نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژلی شوی دی او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
اوریدونکو، د 2023 زیږدیز کال نن اخیرنۍ ورځ ده. په پاکستان کې د عدالتي مقدمو پریکړو په اړه هم دا کال مهم پاتې شو. له دې مقدمو اکثره سیاسي وې. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی سپریم کورټ چیف جسټس بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اوریدنې خلکو نیغ په نیغه په ټلویژن چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولېږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص او په ځینو نورو کې بندي شول. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې په پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دی رپورت کې کړی ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویا د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، خو د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټي وي چینلونو خدل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټي وي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں ان کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل شوا. دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزی اسٹیل مل کی سنو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کلو پلان دے عدالتوں تو ہم ڈیر اہم فیصلے وشلے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر دا پنسائی سزا ور کل شوا. دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد
سر دی.
د عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم سل زیاتې مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوو مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
داخل دا پاکستان دا عدالتوں دے پر اس قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دا نیول کے دو او دنہ میں مئی دے پیخو نفس عدالتوں دا خپل زور خود لو کوشش وکڑو. خدا کور کمانڈرن دا میٹنگ نفس پوزی عدالتوں جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں غیر قانونی ہو گر جول او بیا یومنل دا تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ ہم پلمڑی زل واپس کرو او بیا بحال کرو. اس انتظامیہ او ادارے دے سپریم کورٹ حکم نہ ہم نہ مانی
لیکن وہ بھی دوبارہ حال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البته دا هم ومنله چې د سپریم کورټ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو. هم دې ججانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو په اړه د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه یې بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوي نو عدالت پرې خامخا اوري او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړي. په کوټه کې کرن پو همایون کاسی ایڈوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلیشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غت په ډلبندۍ کې سره تیر شو، د دوه درې کال راځي د ډلبندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی. خپل اصل کازین پاته د ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. کچلوي سره ونو 50000 سو که 50000 وغه شپې ته زره سو دغه سیاسي کیسونه دي، کله د عمران خان غي، کله د نواز شریف غي، کله د چاغي، کله استابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار وسو کازی فایده ساده لښ د پارلیمان بلدستی او منله د مخه سپریم کورټ دام نه منله د یو قانون پو په توګه ز مطمئنم نه يم د دوی له کارکردګي د عدالتونو او د سهيله مندم نه
بیدونه ورته چې ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا سو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50000 زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100000 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1900000 زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,09,000 زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې پرتې دي. په رول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په 1,20,000 ملکونو کې 1,30 نمبر ورکول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي روان 2023 کال په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپراوي چارې اغېزمنې شوې دي. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او درې میاشتنۍ چې کومه مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږکال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او په دې کې ژباړې سته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي، موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي.
دغه شان د پېښور د ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډستان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او 14 دا د نثر برخه دي. مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې مونږ فوکس په دې کړی دی، او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی، او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی.
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي، د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیاد نه زیاد 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، دې کال پورې تقریبا 60 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه اوستیو مخیتا اگر اغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل.
د یادونه وړ ده چې د سوشل میډیا د راتک سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه یې جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.